مای بعدی همکارم احمد تکل با شما خواهد بود. تکل صاحب بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د ازادۍ د رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډ خبری برخه هم لرو. په لنډ خبری برخه کې به واوري چې متحدو ایالاتو ګواښ کړی که د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د غړو هیوادونو استازي نن په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سمدستي ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبری آژانس راپور له مخې دا غونډه د سعودي په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې په افغانستان کې روانه جګړه په دې غونډه کې ناروا وبلل شوه او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وشو چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلي شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس زیاته کړه: ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي او هلته به له افغان چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې او بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندې پرون د دوشنبه په ورځ افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته هم درز وویل: ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه چې په جرمني او فرانسه کې وشول ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه: په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي، ځکه د په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې په هغه مطلب کې کړي چې نن خپور شو او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هلته هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپور کړی ویلي: نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي او که داسې ونه شي نو زیان به یې ټوله نړۍ پرې کړي. ولسمشر اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار هم ویلي و چې
د سوریې په ادلب کې باید سم دستي ځمکنۍ او هوایي حمله پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربن ټینګ شي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا PLO دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناویرت پرون په یوه اعلامیه کې وویل PLO د سولې د هڅو او نورو مسایلو په برخه کې د امریکا له حکومت سره ګډ کار کول رد کړي دي. دا ګام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دای چې غواړي فلسطینیان له اسرائیلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي. هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایي جوړ جاړی بللی. د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطینی وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونه تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد د عمر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد یې سوله ییز اعتراض وکړ او خوده چې تر ټولو په ټیټه سطح چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیا کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیا کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي وهي ټکوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه دي ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ په تفصیل سره کتلای شئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه ده چې دا به وړاندې کیږي. د امریکا متحدو ایالاتو رسمن ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه ICC د جنګي جرمونو د هغو تورونو په اړه څیړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تېره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی، د امریکا، اسرائیلو او د دوی د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه جان بولټن وایي نن د سپتمبر د 11 نیټې په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګند پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپلو وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هرې لازمې وسیلې کار واخلي. بولټن تېره شپه په واشنګټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کیننی. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوي د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنګي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړه لیک له لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ یې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د لویو حملو 12 کلیزه ده. دا پیښه نه یوازې د امریکا په تاریخ کې ډیره لویه پیښه ګڼل کیږي، بلکې په افغانستان کې هم لوی بدلون راوست. له دې پیښې ډیر ژر وروسته د امریکا پوځ پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاو، او په 2 کلونو کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې هم روانه ده. د دې پیښې د اهمیت په اړه د ازادۍ راډیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې نن مازدیګر به د ازادۍ راډیو په خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. قدرمنو اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. دا پروګرام شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دیني عالمانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په 13 جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم 3 ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبي د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي، او له یوه لوري یې په جون میاشت کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لور یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شاتم بولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 1000 بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پریکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلې چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. مقاله لیکي چې ښایي دغه پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 12000 افغانان او 10000 عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لرې دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو 12 کلونو کې 80000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري، او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته راوړل ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابته کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور د
آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو